آغا زنفر سلامونه و منی قدرمنو اوریدونکو د رادیو مجلې پروانه خبرونه کې له ځوان لیکوال او شاعری نایمی غنی سره مرکه اوري. د نامتو کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی یو تازه کیسه فریده سیفی لولی د ارکیټایپونو په باره کې بحث لرو. د مونالیزا د انځور په باره کې د یو ساينس پو د تازه څېړنې له نتایجو خبرې شي، او په واشنگتن کې د پلاستیکي کڅوړو له شره د شار د پاکوالي لپاره د وروستي اقدام په باره کې ریپورت اوري. د اونۍ څو فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولی.
د رمضان ترابطو تخیل په قلم لیکل شوی ناول چې له سوداګرۍ تر سرداری نومیږي له چاپه راووت. دغه ناول د لویې کچې په 1225 مخونو کې چاپ شوی دی او د احمدشاه بابا زمانه معرفي کوي. په افغانستان کې تر دې دمخه هم ځینې تاریخي ناولونه چاپ شوي وو، خو دا تر ګردو لوی تاریخي ناول دی چې تر اوسه پورې د یو افغان لیکوال په قلم لیکل شوی او خپور شوی دی. د مڼی په نوم یوه نوې مجله له چاپه راووته. دغه مجله چې د وردګو د کلتوري یون لخوا خپره شوې ده، تر ډیره حده اجتماعي مسایلو ته بیله ده. ګلاغا احمدی وردګ د دې مجلې مسؤول مدیر دی. ګلاغا احمدی وردګ وایي چې مڼه به میاشت په میاشت خپریږي. په لغمان کې د استاد ګل پاچا الفت د زوکړې د سلم کال په ویاړ مشاعره وشوه. د مشاعرې ته چې د لغمان په قرغی ولسوالۍ کې جوړه شوه، د لغمان ولی لطف الله مشعل هم ورغلی و. له مشاعرې وروسته ښاغلي مشعل د ګل پاچا الفت په نوم کلتوري مرکز چې د 1,60,000 امریکایي ډالرو په لګښت ودان شوی دی پرانست. دغه کلتوري مرکز چې د ډایاک پروګرام په مالی مرسته ودان شوی، په یو جریب ځمکه کې واقع دی او په تالار کې زر کسه ځایېږي.
پښتو د دنیا یو هغه ژبه ده چې متلونه پکې ډیر دي. د دغو متلونو د ټولولو کار په 19مه پیړۍ کې پیل شو، خو اوس په 21مه پیړۍ کې هم داسې احساس کیږي چې د پښتو متلونو یوه لویه برخه لا په کتابي بڼه راغونډه شوې نه ده. ځوانه لیکوال او شاعره نایمه غنی همدې نیمګړتیا ته متوجه شوې او د وردګو د سیمې متلونه یې په یوه کتاب کې راغونډ کړي دي. د متلونو دغه کتاب په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې میرمن ادبی ټولنیز بهیر خپور کړی دی. دلته د همدې کتاب په باره کې په کابل کې د میرمن ادبی ټولنیز بهیر د نورو خپرو کړیو آثارو په باره کې او د نایمې غنی د نورو ادبی هڅو په باره کې له هغې سره مرکه اوري. نایمه غنی خور، په دې وروستو ورځو کې ستاسو یو کتاب چې هغه د بابا خبره نومي چې چاپ شوی دی، دا کتاب د متلونو ټولګه ده. د متلونو ټولګې البته پخوا هم یو څه چاپ شوي وي، خدای تر ټولو وروستۍ مجموعه ده. څنګه په دې کې نوي متلونه دي، تقسیم یې تاسې نوی کړی دی، اضافه پکې څه دي؟
البته د متلونو ټولګې خو پخوا هم چاپ شوي وي، ډېرې زیات متلونه پکې ټول شوي وو، خو دغه متلونه چې ما راټول کړي دي چې د وردګو په سیمه کې زیات استعمال درلودله، او ځینې داسې متلونه دي چې شاید نوي به وي. زه فکر کوم په ټولګې کې چې سره ما کولای شوی لوستلې مې دي، په هغو کې ما د دې کمښت احساس کړی و. او بل دا چې دا متلونه لږ څه د ویرېدو په حالت کې ما لیدل، زیاتره خلک ځکه خبرې خو اوس لږ څه لنډې شوي دي، خبرو کې خلک متلونه کم کاروي. ما دوی په خاطر مویل چې که متلونه یو ځل بیا لږ څه راژوندي شي، ځکه مې د ټولګه راټوله کړه.
متلونه خو د فولکلور برخه ده، د ولسي ادب برخه ده. ولسي ادب خو نورې برخې هم لري، کیسې لري. تاسو ماشومانو ته کیسې هم لیکئ؟ معمولا د فولکلوري کې کیسې د ماشومانو لپاره هم ډېرې جالبې دي. اکثره وخت په دنیا کې همدغه د فولکلور کیسې راواخلي، یو څه په نوي نثر ولیکي، یو څه بدل را بدل کی، بیا د ماشومانو لپاره خصوصا دوباره ترتیبوي او چاپوي. نو تاسو غیر له متلونو د فولکلور د نورو برخو په ټولولو کې هم کار کوي کې نه کوي؟
بله، زه کده سویم چې ما شعرات ول کړی دی، خو لږ وخت ما مخکې خبره وی، خو مقصد زه تصمیم لرم چې یو څه د فولکلور برخه کې کده ماشومانو کیسې وي، او که څه ولسی سندره مثلا ولسی ټاپې دي، یا مثلا ولسی باز رواجونه دی چې دغه برکه نه دل کښې مشمون لوبي دی غواړم چې دغه برکه څه په مخ په خپل سیمه کې ما اورېدلې دی او یم لیدلې دی ک وکړل شم چې رټولې کم د ورسته په کوشش کوم
ګومان کوم د ماشوم لپاره د کیسه سټډیو ته نه دراوړې نو څنګه تاسو خو شیرونه هم لیکي کوم شیر د خپل ست چې اورېدونکو ته واورې
بله کوم اجازه وي څه پې واورم
اجازه اجازه دی
زما د شعر عنوان دی تاوان جګړې له تانه به تاوان غواړمه د خپلو هیلو امیدونو تاوان هغه چې هیڅکله ترسره نه شول د هو نیمګړو ارمانونو تاوان جګړې تا دومره ژړولی یمه چې اوس مې تورې سترګې سرې ښکاري زما د کعبې غوندې سپېڅلی زړګی اوس ډک له کرکې او کینې ښکاري زما د هغه لالهانده ژوندون د هر ساحت ماته حساب راکړه ولې د دومره ځورولی یمه پټه خوله ما اوسه ځواب راکړه زه به مې ړنګه خونه بیا جوړه کړم ورته د هیلو ډیوې ته به راوړې خندا به زه له سرو ګلونو پور کړم له خوښۍ ډکې شیبې ته به راوړې ما خپلې اوښکې در بخلې جګړې زما د سترګو رنج بیرته راکړه چې پکې ځای کړمه دا ټوله نړۍ هغه له مینې ډک زړه بیرته راکړه
ډېر عالي یعنې مطلب دا ده چې جګړې ته د امید ده چې څه خیر به ورسوي
بله خو خلک خو جګړې نه تاوان غواړي د جګړې تاوان نه د هر مملکت نه یو بل نه یې غواړي
غرامت ه
بله ما هم غوښتل جګړې نه خپل تاوان وغواړم
نو دا خو ډېر عالي دا خو نظم و او ډېر پوخ نظم هم و له دې معلومېږي چې شاعري دې په دې وروستو وختو کې نه ده شروع کړې یو څه وخت پې کېږي
شاعري که ووایم چې بوس مې شروع کړی هم غلط خبر ده خو پخوا مې څه شعرونه لیکل خو اصلا چې ما غوښتل هغه چې ذخیره کړې مې د هغه فکر کړم دا درې څلور میاشتې کېږي چې ما خپل شعرونه
دا کتابچه خو دې غټه ده دا څنګه ده سپینه ده که نه ټوله ډکه ده
نه سپینه ده زیاتره
شو کتابچه غټه ده نه مطلب دا ده چې پسې لیکې شعرونه
بله تصمیم
تاسو د میرمنو د ادبی بهیر غړیتوب لرئ
بله
په دې ادبي غونډو کې چې ځینې خلک ګډون کوي هغوی یوه خبره کوي هغوی وایي چې د ادبي غونډو ته چې ځو یو مقصد مم دی چې د هفتې په جریان کې خو سړی ډېر کارونه لري نور کارونه یې نور ژوند یې نور مصروفیتونه یې نو که داسې ادبي غونډو ته ورنشي داسې یو ځای ته بیا یې ورو ورو له هغه ادبیاتو سره رابطه کمه سي
بله
او وشلی شي خو دغه هر هفته یو ځل غونډې ته ورتګ له ادبیاتو سره هغه رابطه تازه ساتي دغه استفاده هم ځینې خلک وایي چې ځینې کېږي تاسې څنګه کله چې د میرمنو ادبي بهیر ته ځئ نو لیکنې مې ډېرې سوي دي که نه که هماغه پخوا په حال پاته دي
مخکې خو ما چې میرمن ادبي بهیر په باره کې خبره شوم چې داسې یو بهیر دی ښځو لپاره جوړ شوی دی نو ما دا کتاب راټولول مې شروع وکړه ما وغوښتل چې که وکړه شم د دې بهیر طریقه دا کتاب چاپ کړم ځکه زیاتره داسې خویندې شته دي چې هغوی به په فولکلور کې یا په نورو ادبي برخو کې یو څه ناڅه تصمیم لري چې څه وکړم اګر هغو ته که نه یو مرجع نشته چې دی هغو ته مراجعه وکړه او د دی ستونزې ورته حل کړه مثلا چې دا شاید چاپول وړ دي نه دي نو کله ما چې میرمن بهیر باره خبره شوه ما د خپل کتاب باندې کار شروع کړه له هغې وروسته بیا ما نور هغه پیل کړي دي ادبي کارونه
دا کتاب ستاسو لکه څنګه چې تاسې مې اشاره ورته وکړه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چاپ کړی دی دې بهیر نور کتابونه هم چاپ کړي دي
بله میرمن ټولنیز کلتوري بهیر درې کتابات مخ له دې نه چاپ کړي دي چې اوس د زما کتاب دی او یو بل هم د توبا ندا ناول دی چې په سترګو کې لیکل شوې کیسه په نامه دی او یو بل هم د ګډو شعرونو مجموعه ده ټولو میرمنو شعرونه پکې شته دي او نور هم زیات څو دوه درې شعري مجموعې دي هغه د چاپ لپاره آماده لري او د کوچنیانو لپاره ژباړو ته یې فکر کړم چې څه کار کړی دی او د لنډو کیسو کومه یوه ګډه مجموعه هم د میرمنو خو همدغه میرمنې چې په میرمن کلتوري بهیر کې غړیتوب لري دغه غواړي چې یوه چاپ کړي خو لا چاپ شوې نه دي او منتظر
خپل لنډې کیسې هم لیکي
بله یو څو کیسې مې لیکلې
څو کیسې دې لیکلې دي
پنځه کیسې مو تر اوسه لیکلې دي
کیسه چې لیکي څه شی پکې سخت دی تا په نظر د کیسې لیکلو په وخت کې مشکل کار څه دی درته
بله ما کیسه لیکلو ته ما ویل چې ما نوې شروع کړې ده مثلا جمله نه شمرت پیدا کوله کله چې غواړم چې موضوع لیکم یو خلی ولې جبه د چمن خپل کاری وز خبر یا ذکر یا هغه کنه ادبیات په چوکاټ کې شول دي او بل دا چې دغه دیوې په نه بل په ته یا دیو پړاو نه بل پړاو ته وختل څه وصل کولې دا متخنه کاری کې فکر کوم چې باید یو دلیل ورته ولرم چې دا په خول د څه وشو
نو کیسې خو نه لري نه دي راوړي کوم بل شعر به ونه وره
د دې شعر نوان دی راز د دې زړې کلا تر خاورو لاندې نن مې یو زوړ سپېره منګی ولیدو له خاورو ډک وو او مات شوی نه وو ما یې په منځ کې یو بنګړی ولیدو د کوم کلال د لاس هنر به و دا چې دومره کلک او پخوانی ښکارېدو د کوم پټې مینې راس پکې وو چې په منځ کې دا بنګړی ښکارېدو. کومه یوې پیغلې په اوږه به وړلو څو وار به تللو د ګودر په لوري. دا بنګړی جوړ له کومو زرو نه وو، دومره ځلان چې وو د لمر په لوري. منګیه څومره چینې تا لیدلې، د څومره تیرې زمانې به یې ته. بنګړیه ته د کومې مور مینه یې، که راز د کومې یارانې به یې ته. د کومې پیغلې په مړوند کې به وې زیړه بنګړیه، راته حال ووایه. د کوم مین تنده په تا ماتېده، سپېره منګیه راته حال ووایه.
د بشر د نقاشۍ او انځورګرۍ په تاریخ کې شاید ترګردو مهم دوران د ایټالیا د رنیسانس دوران وي، چې له 1500 کاله پخوا وخت سره تعلق لري. د رنیسانس په زمانه کې ترګردو مشهور نقاشان درې کسه وو: لیوناردو داوینچی، رافایل او میکلانجو. د دوی آثار د انځورګرۍ په تاریخ کې ډیر لوړ ځای لري، خو شاید ترګردو مشهور انځور پکې د لیوناردو داوینچی مونالیسا وي. داوینچی دغه انځور په 1503 میلادي کال کې بشپړ کړ او د فرانسې پاچا ته یې ډالۍ کړ. په دې انځور کې یوه د منځني عمر ولاړه ښځه وینو چې د ښي لاس ګوتې یې د چپ لاس په بند باندې پرتې دي او په شونډو یې مرموزه مسکا خپره ده. د مونالیسا تصویر تر 1500 کاله پخوا پورې، یعنې د 19مې پېړۍ تر اواسطو پورې چندان مشهور نه و، خو دغه وخت د فرانسې د سیمبولیک مکتب هنرپوهانو او نقادانو ته د مونالیسا په څیره کې په تیره بیا د هغې په راټولو مسیدلیو شونډو کې د رازونو بې انتها دنیا ښکاره شوه او لیکنې یې ورباندې وکړې. له هغه وروسته د مونالیسا انځور د دنیا په خورا ډیر مشهور او بلکې ترګردو مشهور انځور باندې بدل شو. د 19مې پېړۍ د منځ په کلونو کې د هنر یو لوی نقاد او صاحب نظر د مونالیسا په باره کې وویل چې دا د ښځو د اساطیري تصور ابدي تجسم دی. د دې اثرناک تصویر په باره کې دا رنګه خبرې بیخي ډېرې شوې دي او دغو تبصرو طبعاً د مونالیسا اغېز او اثر لا زیات کړی دی. خو په دې وروستیو ورځو کې د ایټالیا د طبي پوهنو یو ماهر چې د رنیسانس د زمانې د انځورونو په باره کې مطالعات کوي، ټلګراف رتپاڼې ته ویلي دي چې د مونالیسا مسکا د دې طبي حقیقت څرګندویه ده چې هغې ښځې چې د مونالیزا تصویر یې له مخې جوړ شوی دی کولیسترول لرل، د وینو غوړې زیات وو او له دې جهته په تکلیف کې وه. نور حال وشما رشیدي راکوي.
د طبي پوهنو یو ماهر وایي چې د دنیا په مشهور انځور کې د مونالیزا د شونډو مرموزه مسکا د هغې په بدن کې د کولیسترولو له زیاتېدو سره تعلق لري. د 14مې پېړۍ په دې مشهور انځور کې یوه ښځه په شونډو کې پټه مسکا کوي. د دغه 1500 کلن انځور د شهرت یوه لویه وجه همدا مرموزه او ناڅرګنده مسکا ده. د دې انځور او د دې مسکا په باره کې بیخي ډېرې خبرې شوې دي، خو ډېره تازه خبره د پالمو پوهنتون استاد ویتو فرانکو کړې ده. دی چې د طبي علومو ماهر دی او د رنیسانس د زمانې تصویرونه یې په دقت کتلي دي، وایي چې که د مونالیزا انځور ته څوک ځیر شي نو د هغې د سترګو شاوخوا به د بدن د غوړو د ډېرېدو نښې وګوري. دی وایي د مونالیزا د انځور په چپه سترګه کې تر پوست لاندې پارسوب ښکاري. دغه نښې راته وایي چې مونالیزا د یوې داسې ښځې انځور دی چې د بدن کولیسترول یې زیات و. د دې خبرې معنا دا ده چې لیزا دیل ګینو کونډو د کولیسترولو د زیاتوالي روغتیایي ستونزه لرله. لیزا دیل ګینو کونډو د ایټالیا د فلورانس د یوه سوداګر میرمن وه، او لکه څنګه چې ویل شوي دي مونالیزا د همدې واقعي میرمنې انځور دی. د دې میرمنې میړه د ورېښمو او ټوکرانو سوداګر و او ډېر من سړی وو. د پالمو پوهنتون استاد ویتو فرانکو وایي چې که څه هم انځورګر ورنه خبر نه وي، خو په انځورونو کې د انسانانو ډیر پټ رازونه او روحي او جسمي مشکلات راڅرګندېږي. ویتو فرانکو تر اوسه پورې د رنیسانس د زمانې د څو نورو انځورونو په باره کې هم د نوي ساينس په مرسته ځینې خبرې کړي او نویو مسلو ته اشاره کړې ده. د ایټالیا د رنیسانس د زمانې د یو بل مشهور انځور په باره کې هم چې د آتن مکتب نومیږي ځینې څرګندونې کړې دي. په دې انځور کې چې نام تو انځورګر رافایل ایستلی دی، په یوه تالار ډوله ځای کې د انځورګر د خپلې زمانې او پخوا زمانې د ځینو شخصیتونو څیرې وینو. په دغه شخصیتونو کې د رافایل د زمانې نامتو انځورګر میکلانجو هم شامل دی. ویتو فرانکو وایي چې میکلانجو په دې انځور کې داسې ښکاري چې یوریک اسید لري، یعنې د بولو تیزابې زیات دي او په پښتورګو کې تیږې دي. ویتو فرانکو وای چې که د میکلان جو واقعي ژوند ته هم وګورو، نو له دې خبرې یو چې یو وخت د هغه خوراک یوازې وچه ډوډۍ او شراب و چې د تغذیې دغسې طرز دغسې ناروغۍ پیدا کولی شي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
نصیر احمد احمدی د افغانستان د ځوانو کیسه لیکوالو او ناول لیکونکو د سر د کتار لیکوال دی. د په دې وروستیو ورځو کې خورا لنډکۍ کیسې هم لیکلې دي. د ده یو همداسې کیسه چې په مټ کې دوې دقیقې کېږي فریده سیفی را اوروي. د دې کیسې نوم دی زما د کلي سړی.
سړی غټ ټلونګۍ تړلې وه، راغی زما تر څنګ کېناست. په خوند یې وویل، غواړم یوه برجوره کلا جوړه کړم، ته ونیسه یوه ښه نقشه، یعنې نقشه خو را ولیکه. هغه ته مې وکتل، خوشحاله و. پر اوږده سرې کړې ږیره یې شنه نسوار پراته و، څیره یې خړه ښکارېده. ورو مې وویل، خیره و کاکا، نقشه د منډې خبره نه ده، څو ورځې وخت راکه. د برګ راته وکتل، یو دم یې وخندل، مخکني غاښونه یې وتلي و. په لوړ غږ یې وویل، یاره انجینیره مرداره دې کړه، نقشه به څه شوي، کار به یې څه وي؟ کاغذ او قلم در واخله، یو څو لیکې ولیکه، بس دا یې هم نقشه. چاره مې نه وه. ومې ویل، سبا ته یې وغواړه. سړی له خندا شین شو. ښه شېبه یې بې غاښ و خوله وازه وه. وروسته یې په خوند وویل، ایله دې نره خبره وکړه، خو ګوره د زورورې کلا نقشه براته لیکې، څلور برج دې هیر نشي، ټول برجونه باید مورچې ولري، په مصرف پسې مه ګرځه، کلکې مورچې داسې چې د راکټ ګولۍ هم ونه خوري. په حیرانۍ مې وویل، ته خو بدیدار نه یې، آرام ژوند لرې، نو مورچې څه کوې؟ په زوره یې وخندل، ای ساده ګله، عقل دې خام دی، تل د راتلونکي غم کوه. دې روان شو. ما ته د یوه هزاره بوډا څیره په ذهن کې را تېره شوه. دی موچی و، د بیګا یې نه لرل، خو کله چې د خټو کور جوړاوه لومړی د ګراج ځای پرېښود. ما یې علت وپوښت. ده راته وویل، ای های انجینیر صاحب، خدا کلونه مشک صاحب یک موتر شوم.
پلاستیکی کڅوړه په اسانه جوړیږي، ارزانه اخیستل کیږي او بې زحمته لښتبل کیږي، مګر ختمېدل یې اسانه نه دي. له یو اټکل سره سم هغه پلاستیکي کڅوړه چې تاسې یې په بې پامۍ سره په خپلې حویلۍ کې غورڅوئ یا یې اوبو ته اچوئ، په طبیعت کې ممکن زر کاله نور عمر وکړي او ټوټې یې ممکن په پیړیو پیړیو هم تجزیه نه شي. پلاستیک له همدې کبله چې تجزیه یې بېحده مشکله ده، د ژویو د مړینې سبب ګرځي او په حقیقت کې په زهرو بدلیږي. پلاستیک چې ارزانه او سپکه ماده ده او په اسانۍ سره نه شړیږي، په نړۍ کې ډیر ژر عام شول. په افغانستان کې به مو اوس هم شاید په یاد وي چې دکاندارانو به سودا په کاغذ او کاغذي کڅوړو کې ورکوله، خو پلاستیک په لنډه موده کې هر کور او هر دوکان ته لاره وکړه. د نړۍ په نورو ملکونو کې د پلاستیکي کڅوړو ستونزې ته د خلکو پام شوی دی او د مقابلې لارې چارې ورته لټوي. له پلاستیکي کڅوړو سره د مقابلې په باره کې یو تازه راپور مخفي اسیزي راوروي.
د واشنگتن ښار اوسیدونکي چې له دې وروسته سودا اخلي، نو پلاستیکي کڅوړه به مفت نه ورکول کیږي، بلکې د هغې لپاره به 5 سنټه چې 2.5 افغانۍ کیږي دکاندار ته ورکوي. په پلاستیکي کڅوړو باندې د بیې ایښودلو فیصله د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې په واشنگتن ښار کې عملي شوې ده. په پلاستیکي کڅوړو باندې د بیې ایښودلو مقصد دا دی چې پلاستیکي کڅوړې وار په وار کمې شي او خلک دې ته وهڅیږي چې د سودا اخیستلو لپاره له کوره د ټوکرو کڅوړې یا نورې داسې خریدې راوړي چې یو ځل مصرفه نه وي او بلکې تر ډېرو پورې استفاده ورنه کیږي. پلاستیکي کڅوړې چې د وزن د کموالي او مفتبې په خاطر د پیرودونکو خوښي دي، له یو ځل استفادې وروسته هر چرته پرتې وي، یا د ونې په څنګه راځوړندوي، یا د برېښنا په موزه پورې، او ډېر ځله خو له روانو اوبو سره یو ځای کیږي او د اوبو په بهیر کې خنډونه پیدا کوي. په واشنگتن کې ښاروال ادریان فینټي وویل چې، ما د پلاستیکي کڅوړو د بیې پلان د تیر کال په جولای کې لاسلیک کړ او فیصله مو دا وکړه چې د 2010 میلادي کال له پیله به یې عملي کوو. خاروال فینټي زیاته کړه چې پلاستیکی کڅوړې د روانو اوبو او د بدرفتونو د کانالونو په بهیر کې خندونه اچوي او لوی درد سر یې جوړ کړی دی. په تیره بیا په واشنگټن کې د اناکاستیا سیند له پلاستیکی کڅوړو ډک دی چې هر کال یې په پاکولو باندې ډېرې پیسې لګیږي. خاروال ایډریان فینټی وایي چې موږ هر دکاندار مکلف ګرځولی دی چې تر دې وروسته به له پیرودونکو د پلاستیکی کڅوړو 5 سنټه هم اخلي، څو په دې ډول د ښار د اوسیدونکو پام هم د دغو کڅوړو په وجه پیدا کېدونکې ناولتیا ته واړوي او هم د 5 سنټو د سپمولو فکر ور پیدا شي او نور نه لزان سره له کورونو داسې کڅوړې راوړي چې دوامداره استفاده ورنه ممکنه وي.
د راډیوي ادبي قاموس د تیرو دوو اونیو د بحث موضوع آرکیټایپ و. نن هم پر آرکیټایپ باندې خبري اوري. د نن په بحث کې استاد نجیب منلی په هغو آرکیټایپونو ژغیږي چې ارواپو کارل ګوستاو یونګ څلور اصلي آرکیټایپونه بللی دي.
د یونګ پر وپوهنه کې څلور عمده آرکیټایپونه دي. یو هغه آرکیټایپ دی چې زما خودیت خي، یعنی هغه څه چې زما اروا زما شخصیت د بل چا د شخصیت نه بیلی. دویم آرکیټایپ یونګ د سیوری په نامه یادوي. دا سیوری هغه خبرې دي چې ایگو یا زه هغه خپل نشم ګڼلی، مګر په منفي ډول باندې هغه په ما باندې اغیز کوي، یعنی زه د هغې د سیوری د تاثیر لاندې یم. د سیوری مثال کېدای شي چې موږ یې په خپلو ویرو کې وګورو. زه اوس غټ یم، زه د بلانه نه ویریږم، مګر که د شپې د باندې ووزم نو یوه نامحسوسه طرحه به راسره وي. دغه نامحسوسه طرحه چې زما ایگو هغه نه مني، ځکه چې زه غټ یم، زه زړور یم، زه په تیاره کې نه ویریږم، خو دا زړه مې چې رپیږي، دغه د زړه رپا د هغې بلا یو سیوری دی چې ما ته په ماشومتوب کې راخول شوې وه او بې له دې چې ما هغه لیدلی یي ما هغه خپله کړې ده.
یعنی د یوه وګړي د شخصیت هغه برخه چې دی نه مني هغه سیوری دی
چې دی نه مني، یا په شعوري ډول یا په غیر شعوري ډول. درېیمه برخه د یونګ په آرکیټایپونو کې د انیموس او انیما په نامه ده. انیما روح ته وایي، مؤنثه کلمه ده. یونګ داسې فکر کوي چې هر نارینه په خپل شخصیت کې د یو ښځینه عنصر برخه هم لري چې هغې ته د ده انیما وایي، یعنی د ده د مخ د ده د څیرې هغه مخ چې ښځینه اړخ لري، او هره ښځه یو نارینه اړخ لري. بیا د دې په دپاره چې د ښځې او د نر فرق وکړی شي، نو د نر دپاره یې انیما جوړه کړې ده، د ښځې دپاره یې د همدغه د انیما د لفظ نه انیموس چې مذکر کلمه ده دا جوړه کړې ده چې د ښځې نارینه اړخ څرګندوي.
په ادبیاتو کې وایي هر شاعر یوه شاپیری لري چې د ته الهام کوي، نو ویلی شو چې دغه شاپیری د ده انیما ده.
د ده انیما ده، او همدغسې به هر ښځه یو خاپیری لري چې هغه به د هغې انیموسي.
خوشحال وایي د خپلې شاپیری له قبله وایي، وایي زه یې ناسته په پالنګ یم که خوشحال له خوبه ویښ سي. څوک چې ویده یي اخو نو شعور یې غیر فعاله یي، لاشعوري حالت کې. زه کله کله فکر کوم چې که یونګ دا باید اورېدلی وای نو ډېر بې پته به لګېدلی و. د ده په دې ارواپوهنه باندې ډېر ښه تعبیرې دی،
ډېر ښه تعبیرې دی شي. او څلورم آرکیټیپ د پرسونا آرکیټیپ دی، یعنی هغه څه هغه څیره چې زه یې د خپل هویت په بڼه نور ته څرګندوم.
کولی شو چې پرسونا ته نقاب ووایو؟
پرسونا ته نقاب ویلی شو، دغسې نقاب چې هم ما ښکاره کوي او هم مې پټوي. ښکاره کوي مې په دې مانا چې زه په همدغه نقاب پیژندل کېږم، مګر همدغه نقاب زما د شخصیت ډېر اړخونه پټوي. نو دغه څلور آرکیټیپونه چې هرې خواته لاړ شو د دې نه زموږ خلاصه نشته. موږ به که شعر لیکو په دې کې به زموږ د انیموس یا د انیما برخه یي، دې کې به زموږ د خدای برخه یي، دې کې به زموږ د سیوري برخه یي، او دې کې به زموږ د نقاب برخه یي.
ځینې کسان چې د دې آرکیټایپونو نظریه منی او په ادبیاتو کې ډېر اهمیت ورکوي، هغوی غواړي چې کره کتنه هم له همدې لیکدوري وکړي. دوی وایي چې لوی ادبي آثار هغو کسانو لیکلي دي چې د ټولیز لاشعور په چینه ناست دي او ملغلرې ورنه راایستلی سي. یعنی هغه څوک چې ټولیز لاشعور ته لا ډېره لار لري، یعنی هغه تجربې چې د ټول انسانیت شریکې دي، د ټولو انسانانو په لاشعور کې شته، هغه مضامین، هغه څوک چې هغو مضامینو ته ډېر لاس لري، هغه ممکن لوی اثر ولیکي او اغیزمن اثر ولیکي، نو دغه کسان چې دا نظریه لري کله چې دوی د چا اثر لولي ام له دې نظریې لولي. نه پوهېږم تا چې د درویش دوراني منظم کړ داستانونه لوستي دي که نه دي. په هغې کې په ټولو کې یو قسم آرکیټایپي مضامین تکرارېږي، لکه یو نقل چې دی چېرې ډېر پخوا په ماشومتوب کې یا تر هغه هم پخوا چېرته لوستی، دغسې یو حالت لري او اثرناکې. خو ځینې نور خلک وایي چې نه، آرکیټایپي مضامینو باندې دومره تاکید هم پکار نه دی، هر اثر ممکن له بېلو بېلو لارو نقد سي. تاسې په دې کې څه فکر کوئ؟
دا د نقد د بېلابېلو ډولونو په باره کې مونږ او تاسو یو وخت خبرې هم کړې وې. د نقاد حق دی چې کومه وسله خوښوي چې په هغې باندې اثر تشریح کړي. تشریح تاسو معلومه ده چې په طب کې د بدن ټوټې ټوټې کولو ته وایي. دغه تشریح چې نقاد کوي په کومه وسیله کوي، په تبرې کوي که په وړوکي چړوکۍ کوي، دا د هغه کار دی. آرکیتیپی نقد د نقد یو برخه ده.
ورسته خبره، آیا یو ادیب، یو شاعر، یو داستان لیکونکی که د آرکیتایپونو سره ځان بلد کی ویل ولی دا به د په کارونو باندې مثبت اثر وکړي که نه ضرورت ورته نه لري؟
آرکیتایپونه نه لوستل کیږي. آرکیتایپ هماغه د غلب پل وهل دي، یعنی چې دی باید خپل ټولنې ته وګوري، خپل چاپیریال ته وګوري او دا کشف کی پیدای کی چې کوم شی د په ټولنه کې، د په چاپیریال کې، د په خلکو کې، د په لستونکو کې داسې یو شی دی چې د ټولیز لاشعور سره تړلی دی. دی باید په شعوري ډول په دې باندې پوه شي چې څه شی د ټولیز لاشعور سره تړلی دی.
نو دا آرکیتایپونه هم د ټولیز لاشعور محتویات دي. نو د ټولیز لاشعور د پیژندلو لپاره د ټولیز لاشعور د محتویاتو د یو پیژندل هم پکار دی. نو څنګه د آرکیتایپونو پیژندل ورته پکار نه دی؟
مقصد دا دی چې مونږ د ته ضرورت نه لرو چې د خوړلو فعل گردان کړی شو د دې دپاره چې له لوږې مړه نه شو.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې هوسی
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 3. ازادي رادیو